پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مودر ته د افغانستان سیمه نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د 2020 کال لاګست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه.
Between August 2021 and September 2022, close to
1.2 کال لاګستا د 2020 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,000,000 او 3,00,000 افغانان کډوال شوې دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلې دي او 2,50,000 نورې پاکستان ته. احتمال دا دی چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو په خطرناک لارو مهاجرت ته ملا وتړله. د جرمنی وی محکمې پرون د هغې پوزي د سرتیری محکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانی خزینه سرتیری په جنسي تیری تورن دی. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمل کمپ کې د جرمنی د پوزي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 48 کلن سرتیری د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې خزینه سرتیری کوم فشار نه و راوستی، بلکې هغه موافق وه، خو په صورت دعوا کې ویل شوی دی چې تورن خپل قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. ټاکل شوی دی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2020 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې له خوا لویه تیروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړه بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. تیران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. تیران د قضاویان د مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نوو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې چارواکو سیسلی کوهلی او ملګری ژاک پاریس په تیره میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د ترازونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسي او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې څو شېبې وروسته افغانستان له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت 12:30 بجو ته پلان شوې ده، خو د کرکټ د معلوماتو آنلاین ویب پاڼې لیکلي سهار مهال د شوې باران له کبله ممکن لوبه لږ په ځنډ پیل شي. د استرالیا په میلبورن باران کې باران د ایرلند او انګلستان نننۍ لوبه وځنډوله، چې ورسره د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم لږ په ځنډ پیلېږي. دا په د نړیوال جام کې د افغانستان دویمه رسمي لوبه ده. افغانستان لومړی رسمي لوبه انګلستان ته بایللې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا ویلی چې افغانستان ته اجازه ورکړي چې نوی بانک نوټونه چاپ کړي. دوی ولی دا اجازه ورکړي ده او آیا دا د افغانیو چاپ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی؟ موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور ومرکه لرو. د افغانستان د سویل په تیرو شلو کلونو کې جګړو ډیر ځپلی دی. دغه جګړو د ځینو کورنۍ او عزیزان واخیست، ځینې دومره بې وزلي کړل چې د خوړو لپاره وستنه لري او ځینې له خپلو کورونو ایستلو ته اړ کړي دي. نن موږ په خبرونه کې د هغو کسانو له حاله مو خبرو چې بې ځایه شوي دي او اوس یې ژوند ډیر تریخ دی.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک شته چې دا د څه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ژر زما پلار دی، په دا سپین نظر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته
تاسو کله د سړک پر سر خواړه خوړلی دي؟ څه فکر کوئ دغه خواړه څومره صحي دي؟ موږ نن ننګرهار ته ورځو او په دې اړه درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. همدارنګه د اوکراین کړکیچ ته به هم تم شو. نه ملتیا مو وکړه.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه بیا ستړي مشي. متحده ایالاتونه وایي د نو افغاني او بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا پاړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډیره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانیو د نویو بانک نوټونو د چاپېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی د دې پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي، خو دا کار یوازې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کوي او د طالبانو او امریکا پر اړیکو اغیز نه لري. د دې وزارت ویان نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل
د پیسو د دوه ځله لیږ لړۍ له څو میاشتو راهیسې روانه ده. د حکومت له سقوط او وقته د طالبانو له رسیدو وروسته بانکونه له افغانستان سره په معامله کې هر ورځ بانکي انتقالات چې افغانستان ته د پیسو لیږل او له افغانستانه د پیسو انتقال پکې شامل دی ډیر خطرناکه بولي.
کله چې له هغو پوښتل شول چې آیا دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کومه مثبت اغیز لري، پرایس دا خبره رد کړه. وی ویل له دې امله چې افغانان د افغانیو د سولیدلو بانک نوټونو له امله زیانمن شوي، دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کوي. نوموړی زیاتوي چې امریکا متحده ایالاتو او همکارو هیوادونو یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانک نوټونو چاپ ته زمینه برابره کړي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانک نوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي چې له دې سره به د افغانستان د نقدو پیسو د بحران یو برخه حل شي. د نیټ پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته افغانیو د نورو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي و چې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یو د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. نوموړي په امریکا متحده ایالاتو کې د میشتو افغانانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي چې نوي بانک نوټونه به د افغانیو د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي. که څه هم د افغانستان بانک ته نویو چاپېدونکو افغانیو بانک نوټونو اندازه نه ده ښودلې، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د چاپېدونکو پیسو اندازه زیاته شي د افغانیو د بې ارزښته کېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد محمد شفیق حسام:
د پیسو ارزه هم باید د منظمې پولي پالیسۍ د لارې صورت ونیسي. مرکزي بانک ته پکار دی چې دغه پیسې په خپل اندازه باندې څومره چې په بازار کې اړتیا ده هماغومره ارزه صورت ونیسي. که چیرته پیسې د حد نه ډېرې بازار ته ارزه شي، نو دا په خپله چې د یوه ستونزه راپیدا کوي.
خو ښاغلی حسام وایي چې د نویو پیسو چاپ په بازار کې د پیسو د کمښت او د پیسو د زړښت ستونزه حل کړي. نوموړی وایي دغه شان به په کور دننه د بل هیواد بانک نوټونو ته د چلښت زمینه نه برابرېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته لومړی ځل دی چې د افغانیو نوي بانک نوټونه چاپېږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د مخلوع افغان حکومت د تدارکاتو ملي ادارې په 1990 کال کې ویلي وو چې د 10 میلیارد افغانیو نوي بانک نوټونه به د یو پولنډي شرکت لخوا چاپ شي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونه وایي د نویو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. په همدې تړاو و همدا محل موږ سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی وصل ده. له دوی سره به دغه موضوع نور هم وشاربو. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو استاد. ستړي مشي که دا راته ووایي چې د امریکا دغه اجازه چې افغانستان بانک ته یې ورکړې چې دوی به بانک بانک نوټونه افغانستان ته انتقالوي او دغه پیسې به چاپیږي په اروپایي هیوادونو کې. تاسو دغه کړنې ته په کم نظر ګوري؟ آیا دا واقعا د افغانانو سره مرسته ده او تر شا یې بل کوم سیاسي معامله روانه ده؟
نو مې خو سلام خو ریپاسته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه. په سر کې باید وایم هر هغه پریکړه او اقدام چې د افغانستان د بانکي نظام تر چتر لاندې د پرتو اقتصادي ستونزو سره همکاري کول شي، مرسته کول شي، د هرکلی وړ ده او باید هرکلی ورته. تاسو به تر معلومه ده چې د افغانستان بانکي نظام په اوسنیو شرایطو کې یا تر دې وړاندې او وروسته تر دې چې اوسنۍ حکومت حاکم شوه د سختو فشارونو لاندې ده، چې یو یې تر ټولو لویه ستونزه همدغه د بانک بوټونو زړښت ستونزه ده او د کمښت ستونزه چې بازار کې محسوسه شوې ده. موږ دغه پریکړه چې تازه شوې ده د افغانۍ د چاپ په باره کې او چې د افغانستان انتقالېږي.
بلې اوسات مغه ګلري پیوڅو شی بو کې با استاد بیرته از موږ سره وصل شي. استاد که زموږ رګلري میره باندې وکي. بلې استاد.
بلې سلام استاد، رګ ماته دي بالکل ما مخ کې ویل چې په داسې وسنیو شرایطو کې د امریکا د افغانستان د اقتصاد په خیر ده او د مالی بازارونو توند اور سره تر دې حال کې تل شي.
اوسط یو پنړی کې کله چې یو هیوات د بشري حقوقو د نقص نه خبره کوي، ځکه موږ په دې وروستیو کې د افغانستان راپورونه درلودل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو نقص کیږي، نو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مسله ده، نړیوال پاغوي باندې بندیزونه وصل وزکی، ولې امریکا دغه کار کړی ده؟
ما خو مخکې ویل دا یو جدا بحث چې دا چې کوم ډول سیاسي تعامل یا پولیټیکل انټراکشن شوی دا بشپړ وضاحت لا نشته د پرسنیو کې وایي د دواړو جهاتونو لور. اما په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام چې دلته په بازار کې د بانکونو د زړښت او کمښتو ز محسوسه شوی دا دغه ډول پریکړه بوک په نیک پالی شو د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه بولو، ځکه د افغاني د زړښت ستونزه یوازې په دې معنا نه ده چې
بلې اوسات موږ رګلري
متونه تبادلې بهر ټکانې کړي.
اوسات پلانډو کې قدم راټوي چې د دغه پیسو چاپ د امریکا او د طالبان د حکومت په اړه کاغذ وکړي.
دا یو جدا بحث ما مخکې مو ویلې، ما د اقتصاد لار خوایل شو چې په اوسنیو حالاتو کې
په بخښنه سره چې زموږ د دې ملما اړیکه په خبرونه کې نو وسلګي، نن متحده ایالات ویلیو د نو افغاني بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکوي، ل چې دغه د افغانانو سره یو مرسته ده کړی او د طالبانو او ویلی د شه د طالبانو او امریکا په اړیکو به هیڅ ډول اغیزه ونه کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلی دی چې افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معاملې ډېر خطرناک ده. د دې په داسې حال کې ویل دي چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغاني او د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی وو. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې په نږدې وختونو کې به د افغاني او نوې چاپ شوې بانک نوټونه هم هیواد ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو د سړکونو پر غاړه پخیدونکو خوراکي توکي غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوي وکړي. د ښاروالۍ مسؤلین هم د ستونزې منی وايي، هڅه کوي چې د ښار دننه د پخیدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکو وايي چې د واټونو پر سر د غیر صحی خوراکونو پلور خلک له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا سرک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه او ټول د گاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي، یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایسال او نور مرستګانو سبب کیږي. د دې خلکو نه مغوښتنه دا ده چې دغه خلک دا کوم چې دغلته پخېدو باید پاکوالي ته ډیر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر پلی وسی هڅه کوي چې سیخي خواړه برابر کی، خو زیاتوي چې د زاید نشوالي له عمله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک ته سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي، موږ خپل یو کپ رزق یې نه وګټو،
خپل لین برابر کړی دی دا چې د حلال نه پکې ګټو. او فی الحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکواله ماشاءالله هر څه شته دی، دا حکومت غواړو چې څو ښځې راته برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحي خوړو له خوراکه ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه هوا کې ډېرې میکروبونه ممکن اوسېږي، لکه پرازیتونه جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیست ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي، او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کینی نو په دې سره هغه خواړه منتن کېږي، او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکان.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یا د ستونزې مني، خو زیاتوي چې وخت نا وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي، او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ صحه په برخه کې څو ور توسعه شوې ده، د دوی نه تعهدونه غسل شوې دي، د سیتامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوې چې دوی تر څو د خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لوري پلان برابر شوی دی، شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناستې په دغه ډول نه اوسي، د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي، چې له عمله د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخیدونکو توکو پلورونکي هم نشي کولای د خپل توکو ابزل سیاه مراد کړي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پاتو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو، خو تر هغې مخکې به یو بهرنی موضوع واخلو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیه د اوکراین پر خاري سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی، او په خیرسون کې ځواکونه د سخت جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خیرسون به له روسیې نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسی خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې څلوېښتو سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درسیز لخوا نن خپور شوی ویل شوي چې روسیې د هوایي حملو، راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړي، او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار دنیپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي ولنټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین ولسمشر سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي چې په جنوبي ښار خیرسون کې روسي ځواکونه د سخت جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز د روسي ځواکونو په لاس کې دی، د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسي ځواکونه په شاته مولي دي. د خیرسون مرکز اته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسي د یرغل په لومړۍ ورځو کې د روسي ځواکونو لاس ته لوېدلی دی. د ښاغلي ریزنیچنلو په خبره د خیرسون په اړه هر څه واضح دي. هلته روسان خپلې خلاوې ډکوي او ځان پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه چې د دنه پرسن په ختیځه غاړه کې چې روسي ځواکونه د ښار دفاع لپاره تیاری نیسي، د روسي لخوا ګمارل شوی چارواکي خلک له سیمو لرې کوي. دا په دې معنی چې هیڅوک د پشاکې دو نیت نه لري او خیرسون به د یوې ډېرې سختې جګړې شاهد وي. خیرسون د اوکراین د هغو څلورو سیمو له جملې یوه ده چې روسیې تیره میاشت له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خیرسون ته د یوې مهمې ستراتیژیکې سیمې په توګه کتل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د خیرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د خیرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پشاتګ وي. خیرسون هغه یوازنۍ سیمه ده چې له کریمیا ټاپو وزمې سره نښلول شوې، هغه سیمه چې روسیې په 2014 میلادي کال له اوکراین څخه جلا او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیارۍ په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورسپانې دی وی لیکنې سر لیکتې د زده کړو لپاره د افغان نجونو اراده قوي ده ان چې بمونه هم لمنځه نشوړلې. دا مطلب په پایل کې وایو چې ممکن زړونه مات شي خو شور اولولې نه. په مطلب کې هغه کسانو ته په خطاب کې چې د افغان خوځو قاتلان بلل شوی ویل شوی د خوځو په وجود کې هغه پولاد دی چې له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوی دی. ورسپارې د سپتمبر په 13مه کابل کې پر کاچ خونیز مرکز حملې ته اشاره کړې، چرته چې د ورسپارې په لیکنه نږدې 400 تنه ځوانان چې ډېری برخي هزارګان وو د ازمایښتي کانکور لپاره راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې 50 کسان وژل شوي. د لیکنې په وینا د یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې هلته نجونو کولای شو د زده کړو لپاره هیله مندي وستي او زیاتوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه هغه ور سلکان او نجونې سره جلا شوي او د نجونو شمیر د هلکانو پرتله خورا زیات و. نیویارک ټایمز ورسپانې په امریکا کې د افغان رستورانتونو سیختنانو په اړه چې هڅه کوي په د هیواد کې افغاني فرهنګ ژوندۍ وساتي لیکنه کړې ده. د ورسپانې په ټوکو محمد غیاسی او پلارې بصیر غیاسی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د 6 کال په مارچ میاشت کې د نیویارک په بروکلین کې یو رستورانت پرانیستی. ورسپانې د محمد غیاسی له قوله لیکلي دي چې د هغه په اند خواړه د افغاني فرهنګ د ساتلو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د خبرونه په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو او ریدلې مهروي خو تر هغه وړاندې ورزو د هیواد پاسویل کې زابلته. زابل کې لزګونه بې ځای شوی کورنۍ را روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي. دغه کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بیوزلو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دې مرسته ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې
وګوره. دا ازمش کورونه دي، دا ازمش زندگی
ده. بیا ځای سی وی چی ټول شمیر شاوخوا شپېتو کورونی ترسیږي. د شاوخوا یو نیم کال راځي د زابل مرکز کلات شهر ته چیرمه ترشلې دل خیمولان دي د کډاونو د کشپې سبا کوي. دا کورنۍ د تیر جګړو پر مهال د زابل لبلابل ولسوالي بیا ځای سی او لا هم خپل سیمه ته نه دستنی سی. فاطمه او فوزیا په همدې به سرپناه کورونی کې د ژوند سختي تجربه کوي. دوی وایي ماشومان او لویان یې خړولو ته خواړه اغوستلو ته جامع او سیدلو ته سرپناه او ان چشلو ته پاکي وب هم نه لري.
وروره نه وبل رومج مش په کورو کې داس خلک ساتي دا د سو بنه لري او ګرداش پیجر د ما پلا په داس په نظر اخته دي خټي کې وروره ته تو ګرداز مش کورو نه دي مش خیمه دي تر تو مې سره نه حکومت کومه کوي نه بل د غرا سره کې وروره مش وجو ته جناس مش ماشمان وجو ته دي
خدا که دا گولی دوری وصل رو یا سرپنا لرو باران دی وست طول خیمی را بانی چاتی دو گونی زای نی پکشی که وچی مجر یا پکشی که کشین یا پکشی که ولارسو کشنیان مدی طول رو از میمنان لطی پشی لطی غجون لدونی شین ولاک لرو چی مجر یا دا دیر پکشو که
بسم الله و حکمت الله هم دا داغ کورنوی لغورو چخدی دوی راتلون که جمی تا سخت اندیشمندی او دا طالبانو لحکومت تا و مرستندوی بنسطونو چخه دا سرپناه و دا جمنوی توکو دا مرستو غشتنه کبی.
نو بوتي لرم نو بلرم نمي سوق ولا کاما خوري نه دي دلته ولا کا وایشي دلته وانه پراتي دي کیسانه پراتي دي وای دي دا وز داسې د مشکلات سره يم چې دوه نه لرم چې د ماشان د کوند تیم ته زور ورسوم
مر سره وای چې همکار مو سی عبد الله دا وکی چې د ژمه یو شهید را برابر کی یو سرپناه دی راته برابر کی خیمه مو د شهره شوړې د لیدې ګرد د ګډړنګ دی مرجل ارزو دغه لرو چې د سرپناه را پیدا کی
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیز چار رئیس مولوی عبد الوکیل خادم د یاد کورنوي ستونزې منی اوای د دې کورنوي سره د مرستې لپاره هڅې کوي
د خپل همکارانو سره مناسبه کړی دي چې هغه ډیر دغه تجمن دي چې دې ته پاره یو سرپناه ځایونه برابر کې کم ماشومان په بل دغه کې چې کم ماشومان د دې دغه سګرځ په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري هغه د پاره تعلیم د پاره مم څه دغه ورته برابر کړی دي هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړی دي خاص په ولایتي مرکز کې
د زابل د بیا ځایسي کورنۍ په داس حال کې د سرپناه په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام دا وګورئ ولولي او واوري
ستاسو ل پیغامونو
زه سلامونه وایم د ازادي د رادیو کارکونکو ته او د هلمند د ګریشته ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم وروره دغه موږ د کلی کسان تللی دي او پاکستان ته په مزدوري پیسې د کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسر راغلی او په کراچي کې وروره ګرد کسان نیولې دي د کراچي په لندي جیل کې بنديان دي زما خپل د سترګو لیدلې ا دې په 15000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور تلیندار باخو خبر ملاقات سره کوي شي وروره د غزما ځغ د اسلامي امارت د وړپور چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري وروره ما خو زور نه رسیږي خپل ورغلې يم د دلی مدي خپل سترګو لیدلې عالم دی وروره دغه کسان غم دی وخوري د پکندار څخه پکړي د سکرې چې دوی ورته پکړي هغه د سکرې ورته خدي بل شي نه لري نشناخته کاسي ک پاسپورت دی ک د سکرې د هیڅ شي نه منګر دی په جیل کې چې ولیدي په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسته وی ځخه غوغم دی وخري واسو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم دې رحمان د ولای کرګړې د ولسوالۍ خو دا د موادی راځي کوم تفسیر کوم دی دا سره هم کار دی دا تفسیر دا د دې کال سره شلو کار کوي دا
امن د کیشي امن ده هغه چې امن سیمه غواړي هغه امن خو به خلنسته دا چې چې امن ده امن ده خو امن نه ده خو مست چې موشته کله دا چې بیا نو بیا یې هغه غلطه نورو غوښته ما سري او دوه مو سایکل کول پی دا معنی چې دی غو هم سره لاړ ده دا هیڅ کلام نه ده یې موږ منو دا پروپاګند
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شاوله د سیمن خبر کوم دا زمام د کی په ډول دی د ماتراخیه د دې سره صدر دی نو نو ساده نه وکړم رنیوې په کیسو د دې سره صدر دی دا زابه د کاکو څنګه یې ده چې ما پیغام نشه کې د ورکو طالبانو پر غوړې ورسی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پایته رسیدي. په دوی منیمای کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لندو خبرونه ته. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي د 2023 کال لاګیست میاشتې تر 3 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوې دي. توماس نیکلسون پرون د اروپا پارلمان وی غونډې ته دا وینا وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا تړلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکرين کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداري ورکړې دی او ویلي دی چې دا به د روسیې خورا لوی تیروتنه وي. امریکا د خبرداري وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا کړې چې اوکرين په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته تیاری نیسي. د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړی د تورونو د قضیه پړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غوړي د دې قضیه پړخ په لڅړنی بشپړې کړي. د ایران د قضاویان د مسعود ستایشی پرون خبريالانو ته وویل د نوو کسانو توقیف د دې قضیه پړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د خونکو د ټولنې چارواکي سسلی کوهلر او ملګری شاک پاریس پتیره میاشت کې ایران ته ستیت لیوچه د کارګرانو د ټولنې د ترازونو د پرولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسي او د ایران د ملي امنیت په غواخلو تورن شوی دي. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې څو شی بیروس افغانستان له نیوزیلند سره د سیالي ډګر تخته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت ولسنیمو بجو ته پلان شوی ده، خو د کرکټ د معلوماتو انلاین ویب پاڼه لیکلي سهار مهال د شوی باران لکبل ممکن لک پزند پایل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تر اویا هکتار ډیر ځمکې مل نشې بوټو څخه پاکی کړی دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکو نیولې دي چې محکمو ته سپارل دي.
په یو راپور کې به واوري چې اسرایلی لرغونپوهان وایي د تاریخ او نشه په منځني ختیځ کې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې دود و.
اکلیم ایله خموس نیمڅو په کمویات
تاریخ د دې لپاره لمړی سره یې خدل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوی لیو بل سره ویني.
دا چې د موتا د درملنې په بهیر کې د کانسلینګ یا مشورې میتود څومره ګټور دی، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
مشاوره یا کانسلینګ د احتیاط په درملنې کې ډیره زیاته مهمه ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی د څه خفه معلومیږي؟ خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ډاکټر صاحب؟ زما د زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
والی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پکاري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې تر اویا هکتار ډیر ځمکې له نشه یي بوټو څخه پاکی کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین وایي د دوی امنیتی ځواکونو نه یوازې دا چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، بلکې په تیر یو کال کې تر 3000 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیولي او د دې موادو قاچاقونکي یې نیولي دي. خو سیاسي تحلیلګران د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د نیول شویو کسانو د نه محاکمه کولو په اړه د انتقاد تر څنګ وایي چې اوس هم د افغانستان په لری پرتو سیمو کې کوکنار کرل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نمیاشت کلی چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا فعال کړي او د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده. خو په دې موده کې د دواړو ادارو د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوو اشخاصو په اړه هیڅ علني قضایي غونډه نه ده کړې. اوس د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تر 1000 ډیر کښتونه له نشي بوټ څخه پاکړي او د دې تر څنګ په تیر یو کال کې د نشي موادو د قاچاق په تور تر 2000 ډیر کسان نیولې دي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی له نشي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکوونکي نیولې دي چې هغه محکمو ته سپارلې دي په ولایتو په اطرافو کې. همدارنګ موږ تقریبا 3000 کیلو مواد مخدر نیولې دي په مختلفو ولایتو کې چې هغه محکمو ته سپارلې دي. 8 هکتار مځکه موږ د مواد مخدرو سره تصفیه کړې ده، یعنی د کښت کوکنارو د 420.
د طالبانو حکومت تیر شمسی کال د دلوی په میاشت کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې محکمې د جوړولو اعلان وکړ، خو تر اوسه دې محکمې اعلاني قضایي غونډه نه ده کړې او داسې شمېرې هم په لاس کې نسته چې دې محکمې د څومره قاچاقونکو دوسیه څېړلې دي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت داسې مهال د کوکنارو د لسګونو جریب مځکو د ویجاړولو خبره کوي چې یوه میاشت مخکې همدې وزارت ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد بشتون وایي چې د طالبان حکومت په صادقانه ډول د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
موږ د تاریاکو د پاره دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې سړک پر غاړه ده، خلک هر ورځ دغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا تاریاک بند دي او څوک یې د بیرې نشي کولی، ځکه طالبان هر طالب قاضي دی، هر طالب څارنوال دی، هر طالب د خپل ځان اختیار لري چې وړې محکمه پرې وچلي. خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تاریاک کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دوی لري نه.
که څه هم ملګرو ملتونو او نشي موادو سره د مبارزې نړیوالو ادارو په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید نامعلوم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو یو کال کېږي چې د افغانستان د کوکنارو د کښت او تاریاکو د اندازې په اړه هیڅ یوې ملي او نړیوالې ادارې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د اسرایلی لرغونپوهانو څېړنې ښیي چې په منځني ختیځ کې د تاریاکو نشه تر میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسیږي. اسرایلی لرغونپوهانو تازه د یوې هدیرې د کیندلو پر مهال په څو قبرونو کې د تاریاکو نښې نښانې موندلې دي. د دې لرغونپوهانو څېړنو ښودلې چې د ویر او غم پر مهال د تاریاکو د نشې تر څنګ د مړو د خښولو پر مهال د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې د هغوی د خپلوانو لخوا له مړي سره په قبر کې یو څه تاریاک هم ایښودل کېدل. خو په افغانستان کې څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د تاریاکو د نشې سابقه تر 100 کالو هم لنډه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا کیندنې چې د اسرایلو په مرکزي سیمه تل یهود کې شوې په پایله کې کولالي او ژړی لوښي ترلاسه شوې دي. د لرغونپوهانو په باور لدی لوخو څخه د تاریاکو د نشو لپاره کار اخیستل کېده. هغه قبرونه چې لرغونپوهانو کیندلې په کنعانیانو پورې اړه لري او په دې قبرونو کې هم د تاریاکو نښې نښانې لیدل شوې دي. د اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې لرغونپور راین بیری د ویر او غم په مراسمو کې د تاریاکو د نشې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل.
کیدای شي چې دا مراسم د کشش په وسیله د مړي له کورنۍ سره په ګډه جوړېدل. د مراسمو ګډونوالو به تر دعا کولو مخکې تاریخ خوړل او عقیده یې درلوده چې د نشې په حالت کې د مړو لپاره دعا قبلېږي او د مړو ارواوې خوشاله کېږي.
دا څېړنه چې د وایزمن په نوم لرغونپوهنې انسټیټیوټ او اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې په ګډو هڅو ترسره شوې ښیي چې کنعانیانو د خپلو ناسمو مذهبي عقایدو له مخې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې په اوسني مصر، یونان او ایټالیا کې د تاریاکو نشه کوله. خو د تاریاکو د اوسني نشې طرز خلاف به یې تاریاکو بکول او بیا به یې په کولالیو او ژیړیو لوښو کې د شرابو په ډول څښل. د ښاغلي بیری په وینا له قبرونو څخه ترلاسه شویو صراحیګانو، جامونو او تاریخي روایتونو ته په پام سره د مړي خپلوانو به د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې له مړو سره یو ځای په قبر کې اوسه تاریاک هم ایښودل.
تاریاکې د دې لپاره له مړي سره ایښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني، د مړي روح د پاڅېدلو او نورو ارواوو سره د لیدلو توان او چمتووالی ولري.
خو افغانستان چې په وروستیو کلونو کې په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کېږي، پوښتنه دا ده چې په دې هېواد کې د تاریاکو نشي په کوم کال کې رواج وموند او هدف یې څه و. د نشې موادو ورسره تړلي زیانونو کتاب لیکوال ډاکټر محمد سیمین ستانکزی وایي چې په افغانستان کې تاریاکو لومړی په کلیو کې د درد د آرامېدو لپاره استعمالېدل.
نو اپین به ورته ورکاو دي درد دي آرامولو لپاره، نو اپین خور دي ټوخي دي آرامولو لپاره، زری نور روغتي سونزو د رفقولو یا د تداوی لپاره اپین کارول کېده. اپین بدخشان ته کېدی سي د ورېښمو له لارې د لچین او بخارا څخه راغلي، یعنی سرچینې لاغې خوانه یو دوی په کرلو شروع کړی ده.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه د درملو په توګه کار اخیستل کېږي، خو په وروستیو کلونو کې په روغتیایي مرکزونو کې پر بستري شوي او معتادون یوه ترسره شوې څېړنه ښیي هغه څوک چې تریاک د درملو په ډول استعمالوي وروسته ورباندې معتاد کېږي او د وخت په تیریدو سره د کیمیاوي نشئی موادو په دام کې نخلي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځلوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې معتادینو ته مشوره ورکول د احتیاط د درملنې هغه مهمه برخه ده چې له دې پرته د معتاد درملنه ناشونې ده. دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې پړاوونه کوم دي، د درملنې دا میتود څومره ګټور دی او په کومو حالاتو کې استفاده ځنې کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې معتادینو ته د مشورې ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي.
معتادینو ته د مشورې ورکول یا کانسلنګ کوم ډولونه لري؟
د معتادینو لپاره کانسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي، کانسلنګ کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
په نشې موادو لاخته کسانو سره کونسلنګ یا مشوره کولو پړاوونه کوم دي؟
د مخدره موادو احتیاط یو مغلقه ناروغي ده او د دې ناروغي درملنه ډیر وخت او تعقیب ته ضرورت لري. نو په دې اساس د دوی کانسلنګ مختلف پړاوونه لري. په مجموع کې په اولو مراحلو کې کله چې یو مریض د مخدره موادو تر تاثیر لاندې وي او د مخدره موادو پاتې شونی او بقایا یې له وجود نه نوي وتلي، په دې مرحله کې کونسلنګ اکثرا نه ترسره کیږي او یا که چیرته ترسره کیږي ډیر په عمومي موضوعاتو او په ساده موضوعاتو او په داسې مسایلو باندې کونسلنګ کیږي چې هغه د ناروغ د ناراحتۍ او د مشکلاتو د زیاتېدا سبب نشي. کله چې د ناروغ فزیکی وضعیت او جسمانی صحت تر یو حده د ډاډ وړ شي، له هغه وروسته په بله مرحله کې کېدای شي د بیلګې په توګه د مخدره موادو د احتیاط په عواملو ورسره وغږیږي، یا دا چې کوم خطرونه په راتلونکي کې دی بیا مخدره موادو ته اړ کولی شي، او بالاخره کله چې مریض فکرا آماده شي او د مخدره موادو تاثیرات له وجود نه رفع شي، نو په دې وخت کې بیا کېدلی شي په لا تفصیلي شکل سره د کانسلنګ مختلف مراحل ورسره پلی شي.
د مشورې ورکولو میتود د څه ډول معتادینو لپاره په درملنه کې ګټور دی؟
کونسلنګ د مختلفو ناروغانو لپاره ګټور تمامیدای شي، او د مخدره موادو روږدي کسان تر ډیره فکری احیاته یا فکری بیا رغیدنې ته یا فکری ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. تر ډیره د دې شخصي، رواني او اجتماعي مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کونسلنګ ضرور دی. نو په دې اساس اصلي باور دا دی چې د دوی د بیا رغیدنې یا د درملنې د ملاتړ همدا کونسلنګ خبرې اترې او مجلسونه او بحثونه دي چې له دې سره دوی فکرا تغییر کوي. په دې اساس کولی شي له مخدره موادو پرته ژوند ته مخه کړي.
د کانسلنګ یا مشورې ورکولو میتود ولې د احتیاط په درملنه کې ګټور دی؟
په دې ضرورت ډیر دی چې یو خو د دوی درملنه اوږدمهاله ده، یعنی یو دوه درې میاشتې بستری درملنه او له هغه وروسته تعقیبي درملنه تر یو کال پورې دوام کوي. نو په دې اوږده موده کې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ په آیت یوه مسلکي رابطه موجوده وي، او دغه رابطه د کانسلنګ د جلساتو یا د مشاورې د خبرو اترو په جریان کې تأمینېدای شي، او د مریض له حالاتو، د مریض له پرمختګ، د مریض د تداوي په وړاندې له خنډونو کافي معلومات ترلاسه کېدای شي.
د احتیاط د درملنې په کومو حالاتو کې له دې میتود څخه استفاده کیږي؟
د احتیاط د درملنې مختلف مراحل دي. اوله مرحله تر ډیره په طبي درملو متمرکز وي چې په هغه کې کونسلنګ یا مشاورت تر ډیره ځای نه لري، ولیکله چې د ناروغ وضعیت مخ په ښه کېدو شي نو کانسلنګ یا مشاورت د ډاکټر او د مریض ترمنځ اصلي موضوعات وي، او د هغه تاثیرات ډیر زیات وي.
آیا له ټولو معتادینو سره یو ډول مشوره یا کانسلنګ کیږي، او که د نشهیي موادو استعمال عمر او د اعتیاد مودې ته په پام سره توپیر لري؟
څوک چې مشاورت یا کانسلنګ کوي یا په یو کلینیک یا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې د کانسولر په صفت کار کوي، هغه باید اول خپل ټریننګ ترلاسه کړي تر څو هغه اساسي مهارتونه د کانسلنګ په برخه کې ولري. د هغه ترڅنګ د هر ناروغ د عمر او د هغه د شخصي ستونزو په اساس کانسلنګ تنظیمي، د هغه ترڅنګ د مخدره موادو د ډول، د احتیاط د شدت، او دا چې څومره کلونه مخدره مواد استعمال شوي دي، د دې په اساس د کانسلنګ محتوا، طریقه، وخت ځانګړی کیږي.
دا مشوره یا کانسلنګ یوازې تر معتادینو پورې ځانګړې ده، او که د دوی له کورنوي او خپلوانو سره هم کیږي؟
مشاورت یا کانسلنګ تر ډیره په معتاد تمرکز کوي، د دوی خپل مشکلات تر حل کوي. خو په بعضی حالاتو کې مشکلات او ناروغي داسې وي چې په هغه کې د کورنۍ ملاتړ او ونډه هم ضرور وي. د ناروغ شاوخوا کسان هم باید پکې برخه واخلي او کومک وکړي. نو په دې حالاتو کې بیا په ځینې جلساتو کې د کورنۍ غړي او حتی د ټولنې بعضی مرتبط کسان هم پکې شاملېدای شي، تر څو چې د ناروغ تداوی مؤثر وي او د درملنې تر پایه د مخدره موادو په درملنه کې دوی برخه واخلي او خپل درملنه بشپړه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ مدشر په پولي ټکنیک پانتون کې د لومړی کال محصول و چې انډیوالانو یې لومړی په سګریټو او وروسته په خیخه موتاد کړ. مدشر وایي چې هغه مهال مینه شی مواد نه پیژندل، د ناپوهۍ له امله موتاد شو. مدشر زیاتوي چې له پانتون څخه شړل کېدل او د فارغ شوي ټولګیوالو لوړې وظیفې او اقتصادي پرمختګ مزخ ډیر زوروي. دوی وایي که مینه شر نه کولای اوس به له پانتون څخه فارغ او ښه وظیفه ممې درلودی. دا چې مدشر د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې ویلو، دولسم اخلاص کو پانتون کې عملی شوم. اول سمستر او دویم سمستر مې ویل ستیم بیا پرې کو د برق پانځای کې. بس داسې د ناپوه انډیوال سره چې کته پورته ګرځي دو کنه نه پوهېدو، د سګرټو نه شروع شوه، بیا ورو ورو چارج شول، بیا چارج نه شیته خېزو ویلو. زه به نه پوهېدم چې دا شپ چې شي کې ویل کېږي اڅره کم ته ویل کېږي ما ته به ویل بیلر کې ویل کېږي سړی ښکلی کوي رنګ رنګ بانې هغه بیرته کوه داسې وخت ورسېده چې ومې ویله چې عملي شو اوس هم دا د پسار خوړلی دي چې داسې یو مرض دی چې ډېر سخته انسان ځان ته ژغورلی شي خو نشه یي توکي چې دي انسان د خوده وباسي یعنی څه مفکوره چې لري څه فکر چې لري هغه نه دی وباسي شی چې عادي انسان کا هغه ته نه کوي بس خپل گیر کې بروان وي شی چې نشه یي کاغه به کوي بس ورو ورو د نشې آخر خط ته ورسېدو بس د سر نه تر پښو پورې هر څه کې تغییرات راوستلي دي جسامات یې راته وړوکی کړو هډوکي یې راته ضعیفه کړل فکر مې خراب کړی دا اوس شی مخکې کوم حفظ کولی شوای کوم درس به مې ویلو هغه اوس نشي کولی کار هم کوو خو د کار نه یم وغورځولو بس اقتصاد مې داسې وخت شو چې صفر کړو سړی د صفر سه ضربه یي دوکان مې درلودو خوراکا لوازم د شان می خرڅول د خوراکا فروشي بس ورو ورو سرمایه را ته کوچنی کړه بس اخر داسې وخت شو چې د دکان د کرایې بم زه باقی وم دکان بل اخر لاړ د خپل مخ خپل بس د ټول نشي او تماشې شو بس ان سفیان می د ما د دوري خلک غټو غټو وظیفو کې دي شرکت کې دي هوټل کاروبار خپل ژوند مختولي که زه نه وایم علي شوی بس ما بم ژوند زندگی وخت وز به فارغ شوم وز وظیفه چختان مون کوم بخش کې به بس وظیفه کوله واده به میو بچیان به میو د دنیا چې څه کار ته پورته ګرځي کارونه کوي کنه روزی ګټي خپل بچیان ته خرج او مصرف کوي بس سیالي او شریکی کوي زه بخین ری پس مونده کړم نه نشا سړی ګوشه نشي نه کوي بس په اجتماع کې به زړه نه غوړي زړه به دا غوړي چې ته به وګوشه کینې قرار خپل نشي وکي غورترین مشکل دا ده چې د نشه یي انسان مشکل د کور سره پیدا کیږي چې کور ورته وایي چې یا د نشه پرېږده یا موږ پرېږده
آیا پوهېدلاس آیا پوهېدله چې د شیشې نشه معتاد بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کوي دا به ډاکټر محمد ګل صمیم راته ووایي
شکیا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته ډیلوژن وایو مخدره مواد هم یو له موادو څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي تفکر د ګډوډي سبب ګرځي دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه فکر کول دي تغیرات رامنځته شي شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي پر هر چا باندې د شاکی وي شک قرباني لري اتل پر خپل مېرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نه خوري دا فکر کوي چې ګواکې پدې کې به ماته زار اچولې وي اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي دا فکر کوي چې د دې ما په اړه کې خبرې کوي
آیا په دې دلاست
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستوي برخې ته راورسېلو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د عبد الله کور ته راځي خو ډیر وار خطا وی او چیرې ډیر غمجن ښکاری خځې ته وایي چې پر سر می درد یې لک چای را پخې کړه خځې هم وار خطا کیږي وایي چې خامخه کومه بد پیخه سوي ده خو تیز ماڅخه پټوي دا چې اصل کې څه ده عبد الله ولی وار خطا دی او ورسته به څه پیخ شي دا به په ډرامه کې واورو
و سړیا خیریت خوبه وی ودی د سوار خطا
بس مو پسې ګرځه یو پیاله چای راوړو چې سر مې ډیر درد کوي
چې راته ونه وای نه دی پرېږدم خامہ خاطه خبره ستا چې زما ته پټوي
ته بل بس خبره وی ا کبیر زوی دی بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زوی مې څه سوي دی
بیرته پوډر شوې دی
و سړیا خو له دې په خیر خلاصه و کبیر سم جوړ هلک دی او ته وای چې پوډر سوي دی
نو زه دروغ وایم
په خوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه خو شکر ډېر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي تر ډېره وخته لی دا خبره پټوله خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه یې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو. تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض محمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ. ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم. سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاری؟
ډاکټر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر یې پرېښودل کور ته بوزی.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزی.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یادې دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي. باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ. خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه ووایو، زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ به دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوه شو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي.
سمه ده ډاکټر صاحب، بسترو.
خیر ویسی. او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.